شد، در یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست.
احمد جعفر احمدی تستره مشه قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم. تر نهو بجو دی ازاده راژیو دی لمرانه یو ساته خپراوانی اوریدو تا خراغ لست. دی خپراوانی پر دیره برخه که دی ازاده راژیوی مجلی اونیز پروگرام خپریگی خور لحق مخ که. په یو راپور کې به واورئ چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په پرونۍ درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې د افغانستان د سولې هڅې باید په شپږو میاشتو کې بریالۍ شي. په دې اړه راپور وروسته راځي. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي دي.
دا هم تر دم غړې د مهمه خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو پرون په سیمه کې د ثبات او امنیت ټینګیدلو لپاره له یو بل سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د فاریاب ولایت د قانون مدیر او د هغو دوه کارکوونکو چې طالبانو تښتولي وو بیا خوشي شوي دي، او د پاکستان د سولې ځوان فعال چې طالبانو ټپي کړي د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو پرون په افغانستان او سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. حامد کرزی او واصف علي زرداری د ژمنه په لندن کې د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په منځګړیتوب له درې اړخیزې غونډې وروسته اعلان کړه. د برتانیې صدر اعظم وویل درې واړه مشران د یو داسې باثبات، امن او ډیموکراتیک افغانستان غوښتونکي دي چې هیڅکله بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. ولسمشر کرزی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د برتانیې او پاکستان د ملاتړ هرکلی وکړ، او پر طالبانو یې بیا غږ وکړ چې د دل حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي کرزی د لندن ATN تلویزیون ته وویل چې په طالبانو کې د پخلاینې لپاره لیوالتیا شته.
زرګونو طالبان او د دوی مشران چې له خپلو ورونو افغانانو سره خبرې غواړي او پوهیږي چې دا د پرمختګ یوازنۍ لاره ده، له موږ سره په تماس کې دي.
د پاکستان جمهور رئیس وویل چې د افغانستان جګړې دواړو هیوادونو ته زیان رسولی، او د نوموړي په وینا اسلام آباد به د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیزه مرسته وکړي. د فاریاب ولایت د قانون مدیر او د هغو دوه کارکوونکو چې شاوخوا شل ورځې وړاندې طالبانو تښتولي وو خوشي شوي دي. د فاریاب د امنیې قمندان نبی جان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا درې واړه انجینران د مرکز میمنی او وندخوی ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې طالبانو ساتلي وو. د نوموړي په وینا د دولتي کارکوونکو د سیمې د دیني عالمانو او مخبرو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. د پاکستان د سولې ځوان فعال چې طالبانو ټپي کړي او دا مهال د برتانیې په برمنګهم ښار کې تر درملنې لاندې ده، د لومړي ځل لپاره په یوې ویډیو کې غږېدلې ده. په دې ویډیو کې چې تېره ورځ خپره شوه، ملاله یوسفزی وایي هغه ورځ تر بلې د ښه کېدو په حال کې ده.
نن تاسو وینئ چې زه ژوندی یم، زه خبرې کولی شم او ورځ تر بلې د ښه کېدو په حال کې یم. دا یوازې د خلکو د دعاګانو نتیجه ده، ځکه چې ټولو خلکو، سړو، ښځو، ماشومانو، ټولو ماته دعا وکړه.
ملاله دا څرګندونې له خپل وروستي جراحي عملیات چې د تېرې شنبې په ورځ ترسره شول د مخه کړې دي. د برمنګهم د ملک الزابت روغتون ډاکټر ډیف روزر د ملاله یوسفزی د وروستي جراحي په اړه خبریالانو ته وویل
ملاله د شنبې په ورځ جراحي عملیات درلودل. هغه د شاوخوا 5 ساعتونو لپاره چې زموږ له توقع یو څه زیات و د عملیات په خونه کې وه، خو په دې کې د هغې د اناستیزي او جراحي وخت هم شامل دی.
15 کلنه ملاله یوسفزی د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په سوات کې پاکستاني طالبانو په سر وویشته، او تر اوسه یې د برمنګهم د ملک الزابت په روغتون کې 2 ځله جراحي عملیات شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي دی غواړي د خپل هیواد لومړنی فضانه ورت واوسي. احمدی نژاد پرون وویل دی چمتو دی چې خپل ځان قربان کړي او فضا ته ختونکی لومړنی ایرانی وګړی وي. ایران تیرونه فضا ته په یو راکټ کې یو بیزو واسول او زمکی ته سالم را کوزه کړه. ایرانی چارواکو د یو کامیاب فضایي ماموریت وبل او ویل چې د فضا ته د ایران لخوا د فضانه وردانو د استولو په لور یو مثبت ګام دی. خو ایرانی ساينس پوهان وایي لا هم لږ تر لږه څلور کاله وخت پاتې سو د هیواد وټونی کې چې فضا ته فضانه وردان واسوي. د سوریې د حکومت د اپوزیشن مشر پر ولسمشر بشار الاسد غږ کړی چې د خبرو اترو لپاره د هغه وړاندیز ته ځواب ووایي. احمد معزل خطیب پرون وویل د خبرو اترو لپاره د وړاندیز په سوریه کې د رواني وینې تویدنې د ختمولو لپاره دی. د نوموړي په وینا دا به د سوریې رژیم ته زمینه برابره کړي چې په سوله ییزه توګه له واک څخه ګوښه شي. معزل خطیب تېره اونۍ هم د سوریې حکومت ته د خبرو وړاندیز کړی و او ویلي و هغه چمتو دی چې د سوریې له حکومت سره خبرې وکړي، خو په دې شرط چې رژیم 1,600,000 زندانیان خوشی کړي. د سوری ولسمشر بشار الاسد تیره میاشت په دې هیواد کې د روانې شخړې د حل لپاره د خبرو اترو ملاتړ وکړ، خو د معزل خطیب په مشرۍ د اپوزیسیون د ملي ائتلاف په شان ډلو سره چې د هغه واک پر ضد وسله وال فعالیت کوي خبرې کول رد کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا خبرداري ورکړه چې د شمالي کوریا له خوا د اټومي ازمایښت د ترسره کولو په صورت کې به د دې هیواد پر ضد سخت ګام واخلي. د امنیت شورا مشر کیم سونګ چې په ملګرو ملتونو کې د جنوبي کوریا استازیتوب هم کوي تیره ورځ وویل داسې ښکاري چې شمالي کوریا د بلې اټومي تجربې لپاره چمتووالی نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته له هغې چې شمالي کوریا په تېر ډسمبر میاشت کې د اوږد واټن ویشتونکو توغندي ازموینه وکړه، پر دغه هیواد نوی بندیزونه ولګول. شمالي کوریا د ورستی ځل لپاره په 2009 کال د اټوم بم ازموینه کړې وه. او د عراق د پایتخت بغداد په شمال کې تیره ورځ یو ځن وژون کې دولت پلوي سونی وسلول په نخښ کړل. پولیسو او روغتي سرچینو ویلي چې د تاجی په سیمه کې په دې برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او سلویخت نور ژوبل دي. د ځن وژون کې حمله هغه محل وشوه کله چې وسلول د پولیسو د مرکز مخ ته د خپل تنخواګانو د ترلاسه کولو لپاره راغونډ شوي ول. په داسې حال کې چې په عراق کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تاوتریخوالی دوام لري، د هیواد په دې ورسته او کې بیا د لوی خنړۍ او پیښو شاهد دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې، د افغانستان او پاکستان او برتانیا مشرانو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په برخه کې په خپلو کې د همکارۍ او په قطر کې د طالبانو لپاره د یو استازي دفتر پر پرانیستو موافقه وکړه. د لندن په دریا الخیزه غونډه کې دغه راز موافقه وشوه چې تر راتلونکي منی پورې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سند هم برابر شي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر ویلي افغانستان او پاکستان په امنیتي برخه کې هم د همکارۍ موافقه کړې، خو په دې باب جزئیات نه دي خبر شوی. ولسمشر حامد کرزی له غونډې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د دله حکومت سره د سولې خبرو تکینی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د برتانیې د صدر اعظم په قربتوب د لندن په دې سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره به له یو بل سره هر اړخیزه همکاري کوي. له غونډې وروسته د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون خبریالانو ته وویل چې درې واړه مشران د یو سوله ییز افغانستان په اړه ګډ نظر لري. دوی موږ د افغانستان په اړه ګډ نظر لرو، داسې یو هیواد چې امن، باثباته او دیموکراتیک وي او هیڅکله بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. زه خوښیم چې موږ ټولو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره په ګډه د کار کولو ژمنه وکړه، ځکه یو باثباته افغانستان زموږ ټولو په ګټه دی. د افغانستان، پاکستان او برتانیې مشرانو دغه راز موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې باید د افغانستان د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. د برتانیې د صدر اعظم د دفتر په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې افغانستان او پاکستان په دې هم سلا شول چې تر راتلونکي منی پورې به کابل او اسلام آباد په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند برابروي. افغان ولسمشر حامد کرزی خبریالانو ته په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د دله حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني. دی وای زه د افغانستان د سولې د بهیر او زمونږ او پاکستان ترمنځ د ټینګو اړیکو په اړه د صدر اعظم کمرون څرګندونې تاییدوم. زیات هیله منم چې پر کومو مسئلو مو نن خبرې وکړې او راتلونکي موافقې د ټولو اړخونو په رضایت سره عملي شي او طالبان لکه څرنګه چې موږ ترې غواړو له دې فرصت څخه په ګټه د سولې په بهیر کې شامل شي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د افغانستان د سولې له پروسې څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ او وړاندې ویل
پاکستان اندورسز د کانسپټ وچ د ورلد پیس اجنډا
دی وای پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو نظریه څرنګه چې د سولې په نړیواله اجنډا کې شامل ده تاییدوي. موږ له دې خبرو اترو ملاتړ کوو او په هغې کې به همکاري وکړو. هیله من یو چې له دې جګړې څخه چې زموږ دواړو هیوادونو ته زیات زیان اړولی دی راووزو. د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې افغانستان پاکستان په امنیتی برخه کې هم په خپلو کې د همکاریو په اړه موافقه کړې خو په دې باب جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په دې غونډه کې د افغانستان پاکستان او برتانیې د مشرانو ترڅنګ د دې هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو او د استخباراتو مسؤلانو هم ونډه درلوده.
په راپور کې مو واوریدل چې په لندن کې د افغانستان پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې له وسلوالو طالبانو څخه په کلکه غوښتل شوي دي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په لندن کې د افغانستان پاکستان او برتانیا د درې اړخیزه غونډه هغه موضوع ده چې د لویدیز په مطبوعاتو کې هم مطالب پې خپر شوي دي. اجمل اند د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
له برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین ورسپانې په خپلې وروستۍ غونډه کې د افغانستان پاکستان او برتانیا د مشرانو د پرونی غونډې په اړه ولیکنه خبره کړې. ورسپانه وی د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په مستقیمه توګه له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د راتلونکو په خبرو اترو کې برخه واخلي. د ګارډن ورسپانه په وینا د افغانستان او پاکستان مشرانو په داسې همکاریو خپل کې سلا وکړه چې مخکې له دې یې ساره نه دی لیدل شوی او لمخې به یې د روان کال په وړي کې په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. دواړو مشرانو همدارنګه په دوحه کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو هم موافقه وکړه. د ډیلی ټلیګراف ورسپانې هم پرون په لندن کې د افغانستان پاکستان او برتانیا د مشرانو پر درې اړخیزي غونډې خبرې کړي. د ډیلی ټلیګراف په وینا په داسې حال کې چې د ناټو په مشرۍ بهرني سرتیري له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي، برتانیا د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ دا غونډه په دې هیله جوړه کړې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې او تړون ته په رسیدو کې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې همکارۍ ته وهڅي. د ورسپان په وینا د وسلوالو طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او د پاکستان په پوز کې ځینې کړي په افغانستان کې د حکومت د مخالف وسلوالو په ملاتړ تور نه دي. ډیلی ټلیګراف سیاتوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې ښې شوې خو د سولې هڅې لا هم ډېرې رغونکې نه ښکاري. د ورسپانې په وینا کابل اسلام آباد څخه غواړي چې د دیني عالمانو د یو کانفرنس ته جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې به اسلامي دیني عالمان د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ په ډاګه کړي او په عین حال کې به له ځان وژونکو بریدونو سره مخالفت وکړي. افغان چارواکي په دې باور دي چې داسې یو ملاتړ به د پاکستان مدرسو څخه د وسلوالو ډلو سره د دیني طالبانو د یو ځای کېدلو مخه ونیسي او دا بهیر به کم کړي. افغان چارواکي دا کوي چې په پاکستان کې دیني ملایان خلک د افغان حکومت او ناټو متحدینو خلاف جهاد ته هڅوي. ډیلی ټلیګراف د یوې بلې لیکنې له مخې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي هلمند ولایت ته د برتانوي ځواکونو له ورتګ مخکې د دې ولایت امنیت ډیر ښه و. نوموړي د بهرنیو ځواکونو د فعالیت بڼه تر پوښتنې لاندې راوستې او ویلي دي آیا هغوی په تیرو لسو کلونو کې په مناسبو ځایونو کې جنګېدلي که نه. د ولسمشر حامد کرزي له خولې ویل شوي ډاډمن نه دی چې آیا بهرني ځواکونه په دې خاطر له افغانستان څخه وځي چې په افغانستان کې د تروریزم خلاف جګړه په بریالیتوب پای ته رسولې او که دا یې درکړي چې دا پوځي ماموریت یې تېروتنه وه. د نیویارک ټایمز ورسپانې په خپلې وروستۍ غونډه کې تر دې سرلیک لاندې ولیکنه خپره کړې چې واشنګټن غواړي په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز په وینا د پینټاګون لوړ پوړو چارواکو د یک شنبې په ورځ په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه خپله تمه بلکې غوښتنه څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا او د دې هیواد د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي ویلي د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره ستراتیژیک شراکت ولري. دوی تیر کال په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې ویل شوی وو د افغانستان څخه په اوږدمهاله ملاتړ کې بل دې هیواد سره پوځي مرستې هم شاملې وي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات پل علم، د نورستان په مرکز پرون او د لغمان په مرکز مهترلم کې اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو د اس ام اس اړیکه فعاله ده. تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د اتصالاتو په 813 شمېرې اس ام اس کړئ او د ازادي راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ. دغه د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو رابولم د ازادي راډیوي مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته.
د ازادۍ رادیوي مجله.
زما صد الله غزنفر سلامونه ومني. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجلې په پیل شوې خبرونه کې له ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی سره د هغه د تازه ناول د خبرېدو په مناسبت مرکه اوري.
دغه ورسته ناول څه ده؟ اغزن سیم د تقریبا ما په اتو میاشتو کې ولیکم او قصه یې دغه غیر قانوني مهاجرتونه دي.
د فلکیاتو په اړه د ارسطو، بطلموس او کوپرنیک له نظریاتو خبرې شي. د عربي دنیا د مشهور سندرغاړي عبدالحلیم حافظ یو سندره د هغې ژباړه او د عبدالحلیم حافظ د ژوند په باره کې خبرې درته لرو. یو خوش حکایت هم شته. اول پام وکړئ دو فرهنګي خبرونو ته چې هاجره مراد الولی.
د افغان فلم جوړونکي برمک اکرم د وګمې پونم فلم د ساندنس په فستیوال کې د تر ټولو غوره ډراماتیک اثر جایزه وګټله. شپږ څلوېښت کلن برمک اکرم تر دې د مخه د کابل بچی پونم هم یو فلم جوړ کړی و. دده د وګمې فلم چې د وګمې او مصطفی پونم دوو ځوانانو د مینې کیسه پکې کیږي، د نړۍ د دوه دیرشو هیوادونو په 119 فلمونو کې جایزه ګټلې ده. د مشهور ولسی شاعر عبدالقادر وطنوال د مړینې د لومړي تلین په مناسبت په جلال آباد کې غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې جلال کوټ ادبي خوځښت یې میلمو، د ارواښاد وطنوال په اثارو او اشعارو خبرې وشوې. له ارواښاد عبدالقادر وطنوال څخه د شعر څلور چاپ شوي او دوی ناچاپه ټولګې پاتې دي.
نصیر احمد احمدی د افغانستان د ځوان کهول په ناول لیکونکو کې د سر د کتار لیکوال دی او لیکنې ډیر مینوال لري. د شاغلی نصیر احمد احمدی تازه لیکل شوی ناول په دې وروستیو ورځو کې له چاپه راوتی دی. عمان نیازی د هغه د تازه چاپ شوي ناول او نورو اثارو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده.
احمدی صاحب، فکر کوم د دې دلوي د میاشتې په دې اوایلو کې مو نوی تازه ناول چاپ شو، اغزن سیم. زما لپاره دا په زړه پورې ده. یو له هغه ځوانانو نه چې ناشران ناولونه ورته چاپوي هغه تاسو یاستئ. دا راته وایاستئ چې تر اوسه مو څو ناولونه لیکلي دي؟
اغزن سیم شپږم ناول چې ما ولیکم، مخته تر هغه 15 نور ناولونه لیکلي وو. دا شپږم لومړی ناول چې هغه بوډا د لیوانو په ناول هغه رابطه په دې رڼا په نوم باندې ناول ولیکم. لغه وروسته بربکی ولا او یو بل بیا د خونکار په نوم باندې وو. او بل هم یو خبره در توکم، دغه ناول او دغه روسي ناولم اغزن سیم
لرنه قادانو ما اوریدل دي او هغه کسان چې تاسو ناولونه ګوري لغه مې اوریدل دي. هغه برخه چې تاسو پر ناولونو کې خلک ډیره خوښي، دغه منظره کشي چې ورته وای یا انزورونه چې ورته وای، دغه برخه ډیره زیات خلک خوښي. څه فکر کوئ د دې علت څه ده؟
زه چې کله کومه سانه لیکم که هغه لنډه کیسه یې پلنډه کیسه کې په ناول کې، نو کوشش کوم چې په مغه سانه کې اوسم په اصطلاح باندې، او که تخیلي سانه مې کوشش کوم چې په خپلو سترګو ووینم مغه سانه. شاید دلته دا چې عمومي تصویرونه ډیر نه راخلم، ډیرو وړو تصویرونو ته پام کوم. هغه تصویرونو ته شاید د ډیرو خلکو تر اوسه پام نه ایسوي. فرضاً یو څوک په ناول کې خپل لکه سکه د ګل تصویر ورکړي، شاید هغه وایي چې یو ګل او سر ګل او سری پانی درلود. خو زه تصویر ورکوم کوم چې ګل ته کتلې د ګل په منځ کې هغه نری نری تارونه نه هغه اخلمه کوشش کوم چې یو نوې تصویر ورکم
وخه زما برداشت دا چې تاسو غواړئ چې ډیرو وړو وړو جزئیات ته ورسې
یو هم دغه تاسو خبر سم ده جزئیات ته ورزم او بل دا دسته چې ک فرضاً په ناول کې یا په لنډه کیسه کې کوم تصویر ورکوم ما مخکې وویل چې داستان اساسوم د کزې په مغزا کې فرضاً کزه په ناول کې کوم سوالګر تصویروم نو خیالي هغه نه تصویروم بلکې فکر کوم چې کوم ورځ ما کوم سوالګر په ډول حالات کې لیدل دا کدا سی یو سوالګر می په داسې وخت کې لیدل چې په خاورو کې پروت مثال دی خبرې ترهم په خاطر باندې دي نور دي توجود چلبول په خاطر باندې هغه ته فکر کوم په ځین باندې زور وړم چې دا سره کوم چیرې درلوده سره کوم جامې وي اته هغه دی خواست یا دی نور دی توجود را جلبول خو وخت کې څه ډول چیرانه ولې ما څه ډول کلمات تر خپل وطن نو هغه تصویر معمولا راخله مات چې ماری دلی یا که فرزندین دغه تصویرونه چې خیالي تخیلي ځکه انسان خو پر وخت کې نس کولای شي د ژوند ټول تجربه کړي نو په هغه وخت کې بیا په تخیل کې د شور زمه او کوشش کوم چې هغه تصویر نه راخله مات چې نوي او دی جنونو خلق ولا تروس پام نه یوته وشته
ستاسو یو ناول ده ما دیوای وهني ما مش مخک لوسته پغه کې یو صحنه ده سیده چې کراکټر کاريسته د نن کېږي او ما چې لوسته نو زمو خاتم کاريزونه ستدي فکر مې وکړه ک په کاريز کې ولاړ یم یعنی په تمام معنا مې احساس کو هغه تنګي د کاريز لا پاس چې وبراتوي یا کومه ساتي د چاپ کې ساری کې یا کومه خلق تنګي چې چاته پیدا کیدم ټول په احساس کو په هر حال دا خو هغه سنید چې ممکن یا تاسو لیدلې بزات په خپل او یا مو دا سکړی چې لچاو مو اوریدلې په وار وار دا خو پارال انزورونه ډیر ستونزمن نه ده اما ځینې د سانی دي چې تاسو مجبور کیږي او هغه نه لیدلې فرزند د همدې ناول بیا ورستۍ برخه په هرات کې ده د دا سانو لپاره د انزورونه لپاره چې چل کوي نه پېم تاسو هرات لیدلې په کوڅو کې وګرځیدلې یاس کنه یاستې د دا سانو د انزورولو لپاره چې چل کوي چې د ځوانانو مربانې پوسی چې څه باید وي
هرات ما ټول ژوند باندې یو ځل ورغلای مغم ډیر لاند یواز دوش پی میکړی دی هغه اته نه کاله مخ یعنی دیغه وخت هرات او سنه هرات د لکسنګ تاسو ول واقع ډیر توپیر لري په وخت چې ما هرات ولید دا کل نه وځي نه وای دغه تاولات راغلی ول خو شهر لا په خاني حالت باندې وو ډیر کورونه خام وو ډیر ویرانې وي بیا رغبونه نه وکسبه یعنی وسنه تصویر هغه په خاني تصویر سره ډیر فرق درلود زه کله چې همدغه برخې ناول ته ورسیدم سیرات باید انزور کوم نو واقعا د ستونزو سره مخ هم خصم زه چې په خاني رات هم په دوه ورځو کې شاید ما یوازې یو یا دوه سیمه دی رات هغه وخت دلی هغه مغه په خاني تصویر نو الته می ورور دم شرور می ده کله کله ورم لاغت نه په تلیفون کې دغه پښتنې کولای شي مثلا دغه الته په ناول کې یو ځای دغه څلور پنځه منار سي تاریخي منار دغه تصویر نو ما لاغه نه پښتنې کولای شي دغه منار نو وس څنګه دی رنگ یې څنګه ده او شاوخوا یې سره کوم کور نه دی یو څوک چې منظور کړي ولې الته ما ډیر بلند منزل تعمیرونه فایل کې هغه کړي ول ترسیم کړي ول خو لورور نه پښتنې وکړه هغه وویل وای دلته بلند منزل لاس کوم تعمیرونه نهسته دلته وسم د منار نو شاوخوا ډیر دغه بخوانی تعمیرونه دی بخوانی کور نه دی او بیا به تاغه څو جملې چې مالک لري هغه مې د وسنۍ تصویر مې ورکم او بل دا د سی ل انټرنیټ ته ما ډیره استفاده کوله په انټرنیټ کې مې سرچ کړ د ایرات ډیر عکسونه په سلګونو په زرګونو عکسونه براتلل دی هغه منطقي عکسونه براتلل ورسره بیا تصویرونه اخیست لمغه کوڅونه لمغه کورونه لمغه شنوالنه اته لمغه سړکونه د موټرونه د خلکو له بیروبار نه دغه تصویر به مې اخیست فرضاً دغه وسنۍ ناول دا په دې کې زنده‌سي برخې دي چې په بارنوی یو ادنو کې دی په ترکیه کې په ایتالیا کې هلته ځنه يم تللی زه یو ستر ایران پور تللی نو د ډیرو تصویرونو لپاره به زما مجبور وم چې ساتنو ساتنو انټرنیټ تکې نه مخصونه یو ګورم دغه ما منطقي البته کوشش کوم ډیر کوشش کوم اولاغه سره وړم چې مالې دي خپل وطن کې می
کومه نیوا که چې نقادان کوي ستاسو په ناولونو باندې دوی دا وایي وای دا یو وګدا کیسه ده دا خبرم کوي او د دوی دلیل هم دی چې کوم لاینونه چې دي دا وایي پکې کمی ستاسو په نظر د دوی نیوا کې څنګه دي خپل څه وایسته په دې سکه کې څه فکر کوي دا یو خبره درته وکړه په دې کې کرکټرونه او پیښې دي
په دې کرکټرونه ستاسو دیو تو درو ملګرو ځکل لوستای وو اته ته ډیر خوشاله یو درو درو نفر ماته تاسو ویل ودا داس مات شکاری لکه مشت شکاری لکه نور سیم باید ولر لکه په نیمای کې ختم سوي قسم باید ډیر وجدای اته ملګری وړاندیز راته کوی دوم جلدې مولې کدا کې سپسی و غزا نو زه فکر کوم چې کریکټرونه مسته هغه د غزنی څوک لپاره کې تشریح سوي دي خپل د غزنی شهر د اته لغه زایتل دی راته زه د ډیر خاص معلومات لرم چې د زنو لیکوالانو یا نقادانو لناول څخه
وبخه یو بل خبرم را په یاد اسو په یو خبر درته وکم ناول کې ما خپل مول وست او لدینو دوستانو دا اوریدل دی وای وای ځنی پیخي دا سوي چې هغه ته دا سی پاته سوي یعنی موږ په پونو سوس بیا ورسته به تکي فرضاً په همدغه ناول کې دا کوم سړی سي دا تیزی راته د دې یو عالم لانجه پکلی کې پاته کی
په ناول کې کفرز دغه ناول مال سره لیکای تاسو خبره سم ما ډیر تغیرات کړه وستی و دغه ناول شاد نه ستونزې ولري خو ما دفته وتی یوازې په دغه کې دغه دوه نفر ژوند تشریح کمه دغه ناول کې ډیر کریکټرونه راځي کته ار کریکټر بیا ورسره پسې وس پړي چې ودرې فلانه څنګه سو دغه مسله څنګه سو هغه مسله څنګه سو نو بیا غي چا خبره ډیر شخ پنځه هغه کوي
ترونه کې ما د ستونزې احساس نه کړه فکر کوم لکه درنه کوم کریکټرونه چې وو فکر کوم لکه هغه چې ټول خپل مقصد ته رسیدلې تر پای پورې زما د څه په ځل کې پاته نه سو چې دا خبر خولي تاسو خو په دې ناول کې مې دا ډیر شیان پاته سو چې زما لپاره جالب و چې باید دغه سرنوشت تعین شوی وای
په دغه ناول کې د همدغه یو خبره درته وکړم په دې ناول کې د ماکرس د مالکه طبعا هر څوک ناونه یو هدف لري هدف مې دا و چې د انسان ظاهري جوړښت ظاهري قواره دا مهمه نه ده بلکې انسانیت نور اړخونه لري او په پای کې همدغه هدف ته ورسیدم شاید ډیر نور هدفونه په دغه کې پاتې تاسو خبره سم ده همدغه خبره چې ما مخکې درته وویل یو چارته ورس دندې مګړای ده نو طبعا یو څوک چې وڅلې کې بیا خامہ خدیغه پاره باندې لوستونکو نظریات هم غواړي د ډیرو خلکو نه بیا پښتنه وکړه مڅه کتاب داس نیمګړی د تشکاره نه سره ډیر کسان څه وسته یو وویل ودا مشک مستون زنه پکې وینم
یو څه دی په دې ورستی ناولم خبرې راته وکړه چې چرته پیخي موضوع یې څه ده په څونی وخت کې دی ولیکل
دا ورسته ناول څه ده غزن سیم دا تقریبا ما پاتو میاشتو کې ولیکم او قصای د غیر قانوني مهاجرتونه دی یو کورنۍ وړ چې هغه دی اروپا او دی امریکا او دغه هغه وازی اوریدلې تخیلي ژوند انزور کړي وړ څه دی لار چې په غیر قانوني توګه باندې دا چې بیا په کیسه کې شي راځي په ناول کې شي راځي دوی ستونزې ویني نه ویني کوم لار باندې دي څنګه دي څو نفر دي او مقصد رسیج کنه رسیجي دا که زه اوس وایم بیا فکر کوم چې غو ناول
را خو به نه وای احمدی صاحب کدا راته وای است چې په خپل ناولونو کې کوم یو ډیر خوخي او بل دا چې د دنیا د نورو لیکوالو د کوم یو ناول مو دا چې خوخي چې باید په پښتو کې وای
زه چې خپل په چلي کوم کاغه ناول لیکلان دا ترسوس دی ما خوش نسی په چاپ نه ورکوم اول باید ما خوش دی کدی ما خوش نسی زه مطمئنه یم چې ډیر لوستونکو به ما خوش نسی ټول می تقریبا خوش دی خو ټولو کې رنا نه ولې ما ډیر خوش نه په بهرنوی لیکوالانو کې وسم دی ما ویکتور هوگو خوش یی جی په تیر بیا بنوایانو کتاب هغه ما دو دریز لز لوستای دا دو دریز لز من وسه دو دریز لم خوند ورنه خسته دا
احمدی صاحب دا امر ته وای چې لاندو کیسو دی څو ټول کې چاپ شوی څومره کیسې به لیکلی
لاندو کیسو درې ټول کې چاپ شوی دی لمړنه ټولګه چې واغه یی سړی سلی په نوم باندې وا ولستلس لاندې کیسې می لغه را بده بل ټولګه وای مینې په نوم باندې په مغه کې مم دوم را پم دوم اندازه کیسې می ورسته ټولګه چې چاپ شوی لاندو کیسو هغه دی واور سړی نه لدی سر به په دغه ورسته یو کې داس یو څو لاس یو لستانی د اسلندیک سیمه لیکل دی نو که خدای کول د ډیر سی او کلسی و ټول ګورنه برابر اسوله نو د امنیت ته ان شاء الله تعالی یو لاندو کیسو بل ټولګه بم چاک
بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام
د دنیا ترنیم زیات خلق قهوات شي د پیالې په اخر کې چې یو څه ټینګ قهوه پاتې شي ځینې کسان په هغه فال ګوري دوی پیاله په نلبکی باندې نسکوره کیشتي او بیا ورته وګوري چې ټینګ څاڅکی څنګه بهیدلې دي او کوم شکل پیدا کړای دی دغه هر شکل د قهوې د فال دونکو په نظر یو خاصه معنا لري او د بنی آدم د بخت او راتلونکي وخت په باره کې یو راز راشي. په شلمه پیړۍ کې د عربو مشهور شاعر نزار قباني د قهوې د فال په موضوع یو شعر لیکلی دی، داسې چې یو بچوان د قهوې له څښلو وروسته خپله پیاله نسکوره کړې ده او مور یې ورته وایي چې اندېښنه مه کوه، فال به دې ښه راوخیژي. دغه شعر د عربي دنیا لوی سندرغاړي عبدالحلیم حافظ سندره کړی دی. فریدې سیفی دغه شعر په پښتو اړولی دی. فریده سیفی د عبدالحلیم حافظ د ژوند او هنري مقام په باره کې لنډ معلومات راکوي او د شعر ژباړه راته لولي او ورسره د قهوې د فال سندره هم اوري.
اي دمت حزن لا 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 لا، اي جرح في قلبي لا 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 لا، اي دمت حزن لا 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 لا، اي جرح في قلبي لا 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 لا، اي لحظه حيره لا لا لا.
داد عبدالحلیم حافظ غږ دی، د هغه مصري هنرمند غږ چې شپږ دېرش کاله پخوا وفات شوی دی، خو جادوګری سندرې لا تر اوسه د میلیونونو عربو په زړونو کې ویدي جذبې راویښوي او د مصر د تیر کال په انقلاب کې خلکو ته الهامونه ورکول. د عربی موسیقۍ په دنیا کې څلور کسان تر ټولو مهم ګڼل کیږي، یوه ام کلثوم، بل محمد عبدالوهاب، بل فرید الاطرش، او څلورم کس همدا عبدالحلیم حافظ دی. عبدالحلیم حافظ څلور اتیا کاله پخوا په 1928 میلادي کال کې دنیا ته راغی. دی د دریو ورځو چې مور یې مړه شوه او د شپږو میاشتو لانه و چې پلار یې مړ شو. یو څه موده له دوو یتیمانو ورونو او یوې یتیمې خور سره په دارالیتام کې اوسېده. وروسته یې ماما راغی، خپل کور ته یووړ. د عبدالحلیم مشر ورور د موسیقۍ ښوونکی و. د ده هم له موسیقۍ سره مینه پیدا شوه. یو لس کلن و چې د قاهرې د موزیک په مکتب کې شامل شو. ده په راتلونکو کلونو کې د موسیقۍ د معلم، فلم جوړونکي او سندرغاړي په حیث مختلف فرهنګي کارونه وکړل. عبدالحلیم حافظ د هر لوی هنرمند غوندې د خپل سبک څښتن و. د ده سبک چې نوی و په اوله کې خلکو ته خوند ورنه کړ، خو دی ورخطا نه شو. د خپل طرز پاللو ته ادامه ورکړه او رو رو د زړونو سلطان شو.
قلبي دب 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 قلتني قلبي بلا قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا قلبي ده 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 قلت ليه قلبي بلا ده قلبي افتح ده الزمان قلت له
حافظ عبدالحلیم د وی دایمي ناروغي په وجه چې په یو لس کلنۍ کې ورته پیدا شوی و، په لسګونو ځله عملیات شو. خو نه د ماشومتوب د وخت خاطرو او نه پرلپسې ناروغیو لکار او پرمختګ راوګرځاو. د دې په زړه کې د امید ډیوه همیشه بله وه. عبدالحلیم حافظ شتمن شو او له ناروغو یتیمانو او بېوزلو سره یې ډېرې مرستې وکړې.
الحب عليك هو المكتوب.
ده عبدالحلیم حافظ پښوند یو فلم هم جوړ شوی دی. په دې فلم کې لیدل کیږي کله چې عبدالحلیم حافظ د خپلو پرلپسې ناروغیو په علت په 48 کلنۍ کې ساور کوي او له ژوند بیلیږي، نو یو وروستۍ غوښتنه یې دا وي چې همدا سندره دې ورته وغږول شي چې تاسو یې اورئ. په دې سندرې کې د عربو د دنیا مشهور شاعر نزار قباني داسې یو صحنه انځور کړې ده چې یو هلک فالبینې میرمنې ته ځي او هغه یې د قهوې په پیالې کې فالویني.
جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المطلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي.
کیناستا پسترګو کې ویروا زما د سرچپه پیالې په اړه فکر کاوم، ویلې زوی غم مکوا، ستا په تقدیر کې چې څه لیکل شوي هغه مینه ده.
قد مات شهيدا يا ولدي، قد مات شهيدا يا ولدي، قد مات شهيدا يا ولدي، قد مات شهيدا.
اي زويا سوق شي د خپل محبوب لپاره مرشي هغه شهيد دي.
من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا.
يا سويا ما دير فعلنا لدي خو هیڅ کله مې ستا غوندې پیاله د بل چا نه ده لیدلې. ما ډېر فالونه لیدلي خو ستا په شان غمونه مې نه دي لیدلي. شوی چې تبتل د مینی په سمندر کې لاهوی او ترې راوځي بنا. ستا ټول ژوند اوخ کې دی، ستا په تقدیر کې دا لیکل شوی چې ته به د اور او اوبو ترمنځ بندي.
برغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه، فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه
فيه وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح
سر لديشي سړی سوځي سره لدې چې ډېرې بدې سابقې لري او سره لدې چې ډېر خم پکې دی بادونه توپانونه او بارانونه پکې دي بیا هم زویا مینه له ټولو ښه تقدیر دی
الحب سيبقى يا ولدي غير قلوب بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود
بحياتك زويا ستاف جوانكي وخزدا استرجي سبحان الله خلای په قلم جوړه شوی ده خندای نغمه او گلاب ده لیونی گرگوتی ویختانی دی تا په ټول دنیا گرزی تا داسې خزه ده چی زړه غواړی دا خزه نه دا ټول دنیا ده خوستا آسمان چی ده لوریزو او وریا ډک ده ستا لار بنده ده ستا د زړه مینه زویا په یو قصر کې چې چار چاپیره ترې پیرداران دی ویده ده څوک چې کوټې ته ورشي او څوک چې لاس وغوړي یعنی د واده غوښتنه ترې وکړي څوک چې د باغچې دیوال ته ورنږدې شي او څوک چې کوشش وکړي چې کوڅه یې وسپړي هغه ورکیږي زویکیا زویا ته به په هر ځای کې هغه ولټوي د سمندر له څپو څخه به د هغې پوښتنه وکړي او د ساحل له فیروزو څخه به د هغې پوښتنه وکړي په سمندرو به پسې وګرځي او داسې اوښکې به توی کړي لکه د سیند د ستا غم به دومره لوی شي چې ونې به ترې جوړې شي یوه ورځ به بیرته شي شکست خوړلی او په مات وجدان سره باندې به د ژوند له تېرو ورځو په دې پوه شي چې ته د لوګي له خط پسې روان وې ستا مینه چې ده زما زویا نه مځکه لري نه وطن او نه پته څومره سخته ده ای زویا چې داسې ښځې سره مینه وکړي چې هغه پته نه لري څومره سخته ده ای زویا چې داسې ښځې سره مینه وکړي چې هغه پته نه لري ستا د زړه مینه زویا په یوه قصر کې چې چار چاپیره ترې پیرداران دی ویده ده څوک چې کوټې ته ورشي او څوک چې لاس وغوړي یعنی د واده غوښتنه ترې وکړي څوک چې د باغچې دیوال ته ورنږدې شي او څوک چې کوشش وکړي چې کوڅه یې وسپړي هغه ورکیږي ركيك يا زويكا يا
نائمة في قصر مرصود من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فتك ضفائرها من حاول فتك ضفائرها يا ولدي مفقود 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 مفقود
نن سبا کابو هر څوک په دې پوهیږي چې مځکه نه ولاړه ده او نه د دنیا مرکز ده بلکې په بشمیرو سیارو کې یو سیاره ده چې د څو نورو سیارو غوندې تر همدې لمر چې زموږ مځکې ته رڼا ورکوي راڅرخي بشر ته د دې پوهې په ورکړه کې د 1500 کاله پخوا پولنډي عالم کوپرنیک لویه برخه وه د فلکیاتو په اړه تر کوپرنیک د مخه تر ټولو مشهوره او منلې نظریه د بیتلیموس و
استاد نجیب منلی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دیونې په بحث کې د ارسطو د فلکیاتو تیوري را پیژني، ورپسې د بیتلموس تیوري معرفي کوي چې د ارسطو له تیوري یو څه فرق لري، او بیا د مسلمانو ستور پیژندونکو په ځینو هڅو رڼا اچوي او دا ثابتول غواړي چې کوپرنیک د پخوانو آثار لوستي او له هغو یې د خپلې نظریې په جوړولو کې استفاده کړې ده. استاد منلی د ارسطو د فلکیاتو نظریه داسې را پیژني:
کائنات په دیارلسو کرو کې سره تنظیم شوي دي. لومړی څلور کورې څلور عناصر دي چې ځمکه ده، د ځمکې په سر د اوبو کره ده، د اوبو پر سر د هوا کره ده، او د هوا په سر د اور کره ده. د انسانانو د استوګنې لپاره خدای پاک د اوبو کورې نه د ځمکې د کورې یوه برخه را ایستلې ده چې په هغې باندې انسانان ژوند کوي. د دغو څلورو کورو د پاسه افلاک شروع کیږي. لومړی فلک د سپوږمۍ دی، او همداسې په ترتیب ورپسې د عطارد فلک راځي، د زهری فلک راځي، د لمر فلک راځي، د مریخ فلک راځي، د مشتری فلک راځي، د زحل فلک راځي. دغه افلاک چې دي دوی جسم دی، د جسم ماهیت معلوم نه دی، مګر شاید بلورین خاصیت ولري. او مهمه خبره پکې دا ده چې په دې کې خرق او التیام نه کیږي، یعنی نه څیرې کیدلی شي او نه بیرته ګنډل کیدلی شي. سماوي اجرام چې په دغو فلکونو کې ګرځي، د دوی مدار په دې فلک کې د یو تونل په شکل باندې کیندل شوی دی. کله دا تونل د فلک پورته برخې ته نږدې کیږي، او کله د فلک ټیټې برخې ته. د فلک پورته برخې ته چې نږدې شي زموږ ستوری لرې ښکاري، او چې ټیټې برخې ته را نږدې شي راته نږدې ښکاري. چې پورته برخې ته یې اوج وایي او لاندې برخې ته یې حزیز وایي. د سیاراتو د فلک د پاسه د ثوابتو یا د هغو ستورو فلک دی چې نه خوځېږي، په خپل ځای دي. او د هغې فلک د پاسه یو بل فلک دی چې هغې ته فلک الافلاک وایي. او فلک الافلاک د نورو فلکونو معکوس حرکت لري. نو ځکه مونږ په افلاکو کې دوه ډوله حرکت ګورو چې یو د شرق غرب خواته دی او بل د غرب نه شرق خواته دی. د فلک الافلاک د پاسه بل څه نشته، هغې ته لا مکان ویل کیږي. او د رسنو وروسته بیا بطلیموس یا پتولیمیوس په یوناني ژبه باندې چې په نویم کال کې میلادي کال کې زیږیدلی دی او یو سلات شپېته میلادي کال پورې ژوند کړی دی،
یعنی دومی میلادي پیړۍ سړی دی.
د دویم میلادي پیړۍ سړی دی. دی د خپل وخت د نجومي مشاهداتو یو مجموعه د میګیستوس په نامه باندې چې ډېر ستر معنا لري، او په عربي کې د المجستي په معنا باندې راخیستل شوی دی. سبتایی په میګیستوس کې یا په المجستی کې د دنیا یو مدل وړاندې کوي. د دې مدل په مرکز کې ځمکه ده. ځمکه څلور دایرې دي. اوله دایره یې ځمکه ده، بیا د ځمکې په مخ باندې د اوبو دایره ده یا د اوبو کره ده. خدای د انسانانو د ژوند لپاره د دغې نه یوه برخه رئیستلې ده.
موږ په ادبیاتو کې روبې مسکون وایي، هغه د بیتلموس له نظریاتو سره تعلق لري.
دا مغه وخت د نظریاتو راځي. بیا د دې شاته د هوا کره ده، او د هغې د پاسه د اور کره ده چې ځمکې ته تودوخه ورکوي. بیا اسمانونه شروع کیږي.
وبخښئ، هغه د څلورو عناصرو نظریه هم د په ذهن کې وه.
دلته شته د اسمانونه شروع کیږي. په اسمانونو کې لومړی اسمان د سپوږمۍ اسمان دی چې ځمکې ته تر ټولو نږدې آسماني کتله ده،
یعنی دی د قمر یا سیارې په سترګه نه ورته ګوري، دی اسمان په سترګه ورته ګوري.
دغه سیاره په اول فلک کې واقع ده،
د سپوږمۍ په اول فلک کې واقع ده.
اول فلک کې واقع ده چې دته فلک القمر وای. بیا د دې په سر دویم فلک راځي چې هغه د عطارد فلک دی. د هغې نه وروسته د زهره فلک راځي، بیا د لمر فلک راځي، ورپسې د مریخ فلک راځي، بیا ورپسې د مشتری فلک راځي، ورپسې د زحل فلک راځي. د هغه د پاسه د ثوابتو فلک راځي. د ثوابتو د فلک نه پورته بیا یو بل فلک دی چې هغه کې څه نشته مګر نور افلاک ورلاندې دي، او د هغې نه اخواته بیا له مکان راځي. افلاک د ارسطو په نظریه داسې شی دی چې نویت معلومه نه دی، مګر خرق او التیام نه مني، یعنی نه څیرې کیدلی شي او نه بیرته ګنډل کیدلی شي. دا افلاک کلک جسمونه دي،
یعنی فضا نه ده لکه اوس چې تصور کوو.
خالی فضا نه ده د ارسطو په نظریه کې. او په دې کې مدارونه جوړ شوي دي د هر سماوي جسم لپاره،
دیگو دی گرزیدو لپاره دیگو دی
گرزیدو لپاره د سپوږمۍ مدار دی د لمر مدار دی د مشتری مدار دی او د سنور دغه مدارونه کله د فلک لاندې برخه ته راځي او کله د فلک پورته برخه ته ځي نو د خاطر مونږ ته کله دغه سماوي جسمونه نزدې ښکاري او کله راته لرې ښکاري بطلیموس د ارسطو دغه نظریه چې افلاک کلک جسمونه دي دا ردی او دغه په نظر باندې افلاک سیال جسمونه دي او په دې کې په مدارونو باندې دا نور سماوي جسمونه ګرځي د افلاک په منځ کې اما
او بخشه سیال مطلب لکه او به
سیال مطلب دا چې ماهیت معلوم نه ده مګر مقاومت د اجرامو د ګرځیدل په مقابل کې نه لري
مش کولای ته چې خپل لاس په اوبو کې نه باسو اې دا لپاره اسمان دغه یو شی وو
د اوبو غند نه ځکه چې ما په اوبو کې په هوا کې ګرځو هوا زموږ مقابل کې او بز موږ مقابل کې مقاومت ایجاد ای مونږ نه شو کولای چې آزادانه الته و ګرځو نو دا افلاک د یو شی نه جوړ دي چې مونږ د زموږ مخ نه پیژنو خو یو شی شته او دغه شی کبل شي پکې ګرځي د هغه مقابل کې مقاومت نه ښکاره کوي او تقریبا د وسنۍ زمانه د خلا تعبیر په همدغه وخت په دغه شکل باندې بیان شوی دی د بوتلموس نظریه کلیسا خپل کړله او تقریبا 400 کاله دا نظریه په مسیحي دنیا کې منل شوی نظریه و د زمکه د کرویت مسله او د افلاک مسله باندې ډېر کارونه هم شوی دی پخپل بطلیموس د زمکه او د سپوږمۍ تناسب سره سنجولې دي هغه چې محاسبه کړی ده د سپوږمۍ قطر د زمکه د قطر دریمه برخه ارزولې دي او د زمکه او د سپوږمۍ فاصله د زمکه د قطر څلويخ برابر ارزولې ده په واقعیت کې د زمکه او د سپوږمۍ د قطر تناسب 3.1 دی یعنی ضرورت نږدې ده د 3 په ځای او د زمکه او د سپوږمۍ فاصله د زمکه شپته قطر کیږي په داسال کې چې هغه سروي قطر ارزولې و مګر دا څېړنه دوی کړې وي بیا همدغه زمانہ کې یو بل عالم دی چې په باندې به هم په نور بسونو کې هم خبرې وکړو ارسطوتن نومیږي هغه د زمکه قطر په ډیر دقیق ډول اندازه کړ او دا ډیره جالب اندازه ده ارسطوتن د سکندریه د کتابخانه مشر دی مسؤل دی یو ورځ کوته خبر راوړي چې په اسوان کې د کال په یو ورځ کې لمر په مودي ډول په څاګانو کې ښکاری نو د اسکندریه نه حرکت کوي او د اسکندریه او اسوان ترمنځ فاصله اندازه کوي د فاصله د اندازه کول د پاره د یو ډیر عجیب سیستم پیدا کوي په ګاډي کې سوريږي او د خپل ګاډي د عربي سره یو ټک ټکی نسبی عربه چې یو دور وهې د یو ټک کوي او د اسکندرین تر اسوانه پورې د خپل عربی ټکونه شمالي
اند مصر له شمالي څنډې تر جنوبي څنډې پورې
او په دې ډول باندې د اسوانه او د اسکندرین ترمنځ فاصله تعیینوي د دې فاصله په اساس د زمکه محیط اندازه کوي او هغه اندازه چې دی ورته رسیدي د وسنۍ اندازې نه فقط 200 کیلومتر فرق لري ډیره دقیق اندازه یې کړې ده یعنی د زمکه کرویت او د زمکه د اندازې کارونه په هغه وخت کې هم کېدل خو دغه خبره د بطلیموس د نظریات سره په ټکر کې راځي اوس څنګه چې د زمکه کوم محیط اندازه کړي د بطلیموس د اندازې سره په ټکر کې دي نو دغه د خطر ده د منلو وړ خبره نه ده او کلیسا یې نه مانی په لسمه دولسمه د رسمه پیړۍ کې د نجوم پرمختګ په اروپا کې او په مسیحي دنیا کې تقریبا د صفر سره برابر دی مګر په حدیث کې او خصوصا زمونږ په سیمو کې په دې باندې ډیر زیات کار کیږي
په اسلامي دنیا کې
دلته دی ورلد علمي مرکز دی د مراغی د مرکز په نامو باندې چې مراغه د ایران د اوسنی ایران په شمال ویدیس کې د تبریز نه 100 کیلومتر اخوا پرته ده او په دې کې ډیر ستر عالمانو کار کړی دی چې هم یې د پخوانی نظریات ژباړلې دي هم یې په هغه باندې انتقاد کړی دی او د زمکه مرکزیت په دغه وخت کې د دوی د خوا تر پختن لاندې راغلی دی
د بیتلموس په نظریه شک کړی دی
او د سی فکر کړی دی چې دغه ټول نظام د لمر نګرزی نو کله چې نیکولا کوپرنیک خپل علمي کارونه کوي دغه شان ورته معلوم دی دینه خبر دی
استاد منل دا چې نورو اشاره ورته کړی دی د زمکه کوربیوالی ته یا د لمر مرکزیت ته نو ولې بیا کوپرنیک ډیر یادی شي او دا نور دومره نه یادیږي.
کوپرنیک د کلیسا په منځ کې یو منل شوی شخصیت و، او کله چې کلیسا وغوښتل چې په تقویم کې په د جولیس سزار په تقویم کې تعدیلات راولي، بدلون راولي، او هغه د نوي عصر سره متناسب تنظیم کړي، نو د کوپرنیک نه هیله وکړه چې د دې پروژې سره کار وکړي. او په 1568 کال کې چې دغه نوی تقویم جوړ شو د دریم ګریګوار په زمانه کې، د کوپرنیک په نظریاتو باندې دوی ډیره زیاته تکیه وکړله.
دریم ګریګوار پاپو.
نو کوپرنیک په دغه وخت کې منل شوی شخصیت دی په خپله ټولنه کې. کوپرنیک سره د پخوانیو نظریات شته، خو کوپرنیک دغه ته یو منسجم شکل ورکوي، او په داسې یو وخت کې چې شرایط ورته مساعد دي. دوی په دغه وخت کې د نجومي تراسد دپاره وسایل هم لري، رصدخانه جوړې شوې دي، تلسکوپ پیدا شوی دی، نو د دوی لپاره امکانات زیات دي. او په دغه وخت کې یو فضا ایجاد شوې ده چې د کوپرنیک نظریات منل کیږي.
دغه په ریاضي باندې او محاسبو باندې دا وښودل چې لمر د شمسي نظام مرکز دی. خو وروسته چې بیا دغه تخنیک مخته ځي، نو لنډه موده پس دا پسترغو هم لدل کیږي چې د خبره سیده، یعنی تاسو دا ویل غواړي چې تخنیک له سره دام رسته وکړي چې د خبره بي حساب تکړه.
تخنیک له سره دام رسته وکړي چې د خبره حساب تکړه، او تخنیک له سره دام رسته وکړي چې د نظریات خلکو ته نږدې وو، یو ډول پټولنه کې د غالب نظریات په هیڅ ومنل شي. که څه هم له مخ خلکو خبره کړي وي، هغه یې رښوي وي.
استاد منلې کړي کوپرنیک نظریه را خلاصه کړو.
د کوپرنیک نظریه کرا خلاصه کو، د وای چې بطلیموس چې کوم ماډل وړاندې کړی دی، د ریاضي لحاظ ډیر پیچلی دی. په داسې حال کې چې یو نظم باید ډیر ساده ووسی.
دا خو فلسفي خبره شوه.
فلسفي خبره ده. نو دغه نظم د ساده کولو په خاطر که چیرې مونږ دا ومنو چې لمر په منځ کې دی او نور اجرام ته نه ګرځي، هغه د بطلیموس وړې دایره چې د مصنوعي ډول په اضافه کړې وي او د سیستم ډیر پیچلی کړی و، هغه ته ضرورت نه پیدا کیږي. نو کله چې دا نظریه ومنل شوله، ټول هغه محاسبات چې د دې لپاره کیږي هغه اسانه کیږي. بطلیموس په خپل ډېر محاسبات کړي وو، د نهو پیړیو نجومي واقعات د ثبت کړي وو په الماجستي کې، د نهو پیړیو واقعات ثبت شوي وو، مګر د ثبتونې او د دې محاسبات ډېر پیچلي وو. په داسې حال کې چې د کوپرنیک د موډل په اساس باندې همدغه محاسبات په ډېر اسانه ډول کېدلی شول.
کچیر لمر مرکز وګڼو،
کچیر لمر مرکز وګڼو، او د وروسته پرمختګوند لپاره په ډیره اسانه لار اواره کړله. نو لوی خو د یو دوګم یا د یو مطلق متهجر نظر ماتول، او لبل خو د دې د ریاضي وسایلو اسانول، د دې باعث شول چې په شپاړسمه ولسمه پیړۍ کې، او خصوصا بیا وروسته په 19مه پیړۍ کې، د نجوم علم ډیر زیات پرمختګ وکړي، او نن موږ چې کوم پرمختګونه کوو، د نجوم د دغه پرمختګونو یو پایله ده.
دا په هر حال په ساينس کې یو پرمختګ و چې کوپرنیک وکړ، لیکن د فلسفي او اجتماعي او فرهنګي تبعات او اغیزې هم لرلې. دا اغیزې ولې دومره ډېرې وې؟
ګورئ، کله چې په غلطو اساساتو باندې موږ یو قضاوت کوو، اکثره د ستونزو سره مخ کیږو. بطلیموس ځمکه اندازه کړله، او د ځمکې محیط یې تقریبا 1000 کیلومتر ورزاوه. کله چې کولمبوس غوښتل چې د بحر د لارې هند ته ورسیږي، هغه د بطلیموس د محاسبو په اساس باندې پرمختګ کاوه، او 6000 کیلومتر لارې ووهله وچ ته ورسیده. دغه وچه د بطلیموس د نظریو په اساس باید هندوستان وای، نو د امریکا ته د هندوستان نوم ورک، او تر اوسه پورې د امریکا اصلي اوسیدونکي د انډیانو په نامه یادېږي.
یوه اشتباه بل اشتباه وزېږوله.
د کوپرنیک نظریات چې رامنځته شول، دې ته زمینه مساعده کړه چې بیرته هغو څېړونکو ته مخه وشي چې په واقعیت ولاړ وي، په تجربه ولاړ وي، او دقیق وي، او دې د نورو پرمختګونو لپاره لار پرانستله.
د کوپرنیک نظریه چون د اسمان په باره کې د کلیسا د نظر ناسموالی ثابت ک، دی شي د کلیسا اعتبار ته صدمه ورسوله، او دغه هغه سیاسي قدرت او فکری قدرت ته صدمه ورسوله، او دی شي بیا مرسته وکړه چې ودا سي اروپا راوغړی شي چې پهغه کې کلیسا مسلطه نه ده په هر څه باندې، او دا تبن د نوي تمدن لپاره لار ورسوله. دغه څه ویلې سو
دغه یو ډیره مناسبه نتیجه کیږي.
په ځان باندې شک وکړئ. دا د رادیو مجلې د دې غنې د حکایت نوم دی چې فریدا سیفی ولولي.
دوه مامورین یو ځنګله ته لاړل چې بل شوی اور پکې ووژني. اور یې مړ کړ. له ځنګله راووتل او سیند ته نږدې شول. دا یو لوګیو تور کړی و او دا بل پاک سوتره پاتې و. د سیند په لیدو هر یو ته سوال پیدا شو چې د ځان پاکولو ته اړتیا شته که څنګه. هغه چې ناپاک و پاک ته یې وکتل او په زړه کې ورتېره شوه، نه 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 یو چټل شوي. او هغه بل چې پاک وو ناپاک ته یې وکتل او دې نتیجې ته ورسېد چې چټل شوی یو. پاک اوبو ته ورتاو شو، مخ یې ووینځه او ناپاک د اوبو په غاړه کرار بېغمه کېناست. یوه حکیم چې دا حکایت واورېده ویې ویل، کله چې له ښو خلکو سره اوسئ او هر څه سم درته ښکاري، ځان ته یو څه په شک وګورئ.